په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري کړه کې زه هارون بچا در ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي. د علي وزیر وکیل وای د بنو عدالت تر فیصلې وروسته نور په جیل کې داغه د ساتلو جواز نه جوړیږي. په سند صوبې کې د نیول شو افغانانو د وکیلانو په وینا د غلطه نږدې 1500 کسان گرفتار دي. ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې د بیرته ورسنیدونکو افغانانو ژوند یې خوندي کړي. د خبرونو تفصیل په بنو کې د یو عدالت لخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ او د پارلمان غړی علي وزیر په اخري مقدمه کې تر ضمانت منځوري وروسته د هغه وکیل وای اوس به نوموړی ژر خوشي شي. په 2000 کال کې پر علي وزیر په میرامشاه کې د لاؤډ سپیکر د غلط استعمال د مخنیوي قانون لاندې مقدمه در شو چې د نومبر په 14 په بنو کې د پېښور های کورټ څنګه ختمه کړه. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې پر موکلې د ریاست پر ضد د خلکو د پارونې څلور مقدمې لا ورد مخه په کراچي کې ختمي شوې دي. نو ځکه اوس هله لري چې جربا په کراچي کې غل بنده آزاد شي. علي وزیر نږدې 2 کاله مخکې په پېښور کې د ریاستي او امنیتي ځواکونو په ضد خلکو د پراونې په تور نیول شو او چې وروسته ورته عدالتونو ضمانتونه منظور کړل. د سواد په منګور کې د ملکن ډویژن د تعلیمي ادارو کارکوونکو د نوکریو د پخولو او مراتو لپاره مظاهره کړې ده. د نومبر په 14 شوې دې مظاهره کې شاملې کلسوم مشال ریډیو ته ویل چې نه هکاله وشول چې د تعلیم په برخه کې کار کوي او حکومت په دې وعده مقرر کړې وه چې 15 کال وروسته به تنخواه او مراعات زیاتېږي خو تر اوسه داسې ونه شول. بلخوا د خبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې هم د نومبر په 14 د بحث په وخت د اپوزیشن ګوندونو سیاستوال د تعلیم په اړه د تحریک انصاف پر حکومت نیوکې وکړې او ویل چې په دې برخه کې ډېر کار نه دی کړی. خو د پارلماني چارو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي ورته وویل چې دوی د وزیر اعلی ته یو وړاندیز کړی دی چې پلاستیک کېدو سره به د تعلیم حالت بهتره شي او د تعلیم د کارکوونکو تنخواګانې به زیات شي. د بشیر قنو وکیله منیزا کاکړ وای چې په ټول سند صوبه کې د نیول شو افغانانو شمیر د 1500 په شاوخوا کې دی. هغه چې د افغانانو د خوشکولو لپاره په عدالتونو کې د هغوی د قضیې وکالت کوي. د نومبر په 14 یې مشال ریډیو ته وویل چې بندیان سختې ستونزې لري.
کراچی او جمشورو کی تقریباً دا ٹائم 1500 پوری بندیان دی زیاد شمیر دخز و معشومان ہو دی ردوی معشومان بیماران یا اگل تا پروخ بانی دوائیان یا ادانا ملاوی گی اکثر اخو مطلب مونگ دا جیب نا پیسی ورکو اگا زنانا تسبایی تاسو پولیس والا تیور کیا اگا بتاس تا دا دوائیان دی راوڑی پی.
د سند صوبې پولیسو مشال ریډیو ته منل چې دوی ځینې هغه افغانان نیولې چې پاکستان ته د قانوني تګ جواز نه درلود. خو په نیول شو کې ځینې افغانانو مشال ریډیو ته ویل چې پولیسو له دوی پیسې غوښتي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتنبایوا پر طالبانو غږ کړی چې له بهر ورسنیدونکو افغانانو حقونه دي خوندي کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د نومبر په 14 په ټویټر لیکلی چې په بهر کې میشته افغانانو د ورسنولو لپاره د طالبانو د کمیشن له مشر شهابالدین دلاور سره په ملاقات کې اوتنبایوا زیاته کړې چې بهر میشته افغانان د افغانستان په پرمختګ کې کردار لوبولی شي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی بهر میشته افغانان هڅوي چې افغانستان ته ستانه شي خو په رسنیو کې د ځینو ستنو شوو کسانو د نیول کېدو کنجه کې دوه رپورټونه ورکړل شوې چې طالبان یې ردوي. اروپایي کمیشن اعلان کړی چې په افغانستان کې د ژمي پر اتک سره د خوراک کمی پوره کولو یې 15 یورو ورته ځانګړي کړی دي. د کمیشن د نومبر په 14 په یو خبر پاڼه کې ویل چې په افغانستان کې 40 وګړي کافي خوراک نه لري. د خبر پاڼې تر مخه اروپایي کمیشن د افغانستان په شمول د ځینو نورو هیوادونو سره هم د خوراکي موادو په پوره کولو کې مرسته کوي او د دې کار لپاره یې ټولې 210 یورو ایښي دي. د ناتو مشر ینس ستولتنبرګ وایي د روس پوځي ظرفیت باید کم ونه ګڼل شي او اوکراین سختې میاشتې په مخ کې لري. له ستراتیژیک جنوبي ښار خرسون څخه د روس تر وتلو وروسته ستولتنبرګ د نومبر په 14 د اوکراینی ځواکونو بهادري وستایله او د کیف لپاره یې د نړیوال ملاتړ په دوام ټینګار وکړ. هغه زیاته کړه چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي دا ژمی اوکراین په یخنۍ او تیاره کې وساتي، نو ځکه به د اوکراینیانو لپاره راتلونکې میاشتې ډېرې سختې وي. البته ستولتنبرګ زیاته کړه چې د روس د کمزوري ګڼلو غلطي باید ونه شي او د اوکراین ډیره برخه لا هم د دوی په کنټرول کې ده. ستولتنبرګ زیاته کړې ده چې اوس وخت راورسېدلې چې د اوکراین مټې لا نورې قوي کړل شي او د روسانو کړنې باید وغندل شي. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
خبرونه مو د بشری ګواښ نه اوریدل په روانه خبرونه کې وردونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په بنو کې د پېښور های کورټ څنګه پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ پر قومي سملای کې د جنوبي دوستان استازي علي وزیر ته په اخرنۍ مقدمه کې ضمانت ورکړ. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي ریاستي ادارې د پښتنو لپاره د ژوندانه او حق غوښتنې له چارو د راګرځولو په هڅه کې دي.
د فایر په دی وجه نه کیږي چې موږ څه جرم کړی دی، بلکې دا ریاستي ادارې زموږ د امن او د حق ناره د دباو کولو لپاره د قانون غلط استعمال کوي.
پرون په پیښور کې په یو غونډه کې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو د سیاسي اتحادیو بیرته بحالولو غوښتنه وشوه. د امین شلګون یو مخکښ سردار حسین بابک وایي د زده کوونکو د سالمې روزنې لپاره د هغوی د اتحادیو رول مهم دی.
طلبا یونین نه بحالول دام جبر دی، اوس چې پاغه تعلیمي ادارو کې بیا طالب علمانو منتخب نمائندگان نی، بیا ماحول د تعلیم دایي کم چې زمونږ استاد پروان دی.
او د کراچۍ پولیسو د 15 شاوخوا کې افغان کډوال گرفتار کړی دی. یو کډوال شکایت کوي چې اول پاکستان ته د تګ لپاره ایجنټانو ته پیسې ورکړي او بیا یې په کراچۍ کې پولیس ځوروي.
پولیسان فرار کې 2030 مونږ پیسې واخلي چې مونږ تاسو خوشی کوو بدام خوشی کې بل وخت ته ودرېږي مونږ ته اړې تراونی ودانه کې دیوالا کوله مونږ 2030 خاص چراشو بیا دا حال د پمبانی.
هله د مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ته برا شو. نږدې دوه کاله مخکې نیول شوي د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان غړي علي وزیر پر ضد اخرنۍ مقدمه ختمه شوې ده. په بنو کې د پېښور های کورټ څنګ پرون په دیرل کې فیصله اورولې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دې پرېکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې هیله ده نور ملګري هم ژر له جیلونو خوشی شي. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیلانو بیا ویلي چې نور دغه پر ضد مقدمې نه دي پاتې او هغه باید آزاد شي. لکراچای د نیاز علی دا رپورٹ.
دا پیښور های کورټ د بنو سانګي په قامی سملی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ غړي علي وزیر ته ضمانت ورکړې دي. د علي وزیر له وکیلانو څخه یو بخت نیاز اډوکیټ بیګا د نومبر په 14 مشال لیډیو ته وویل چې عدالت د نومبر په 14 د قضیه اوریدنه وکړه او بیا یې د 100,000 روپو د علي وزیر ضمانت منظور کړې دي.
نن د علي وزیر د یو عمر مشه کې ایف آی آر او هغه خیری ایف آی آر او په دغه ایف آی آر سره دای په کراچي په جیل کې بندیوان
مقدمه کی ضمانت منظور شوه. د هغه د وکیلانو په وینا دا مقدمه د علي وزیر په ضد د شمالي وزیر استان په میرمشاه کې په کال 2000 کې د لوډ سپیکر اکټ په ضد درج شوی و چې د بنو یو عدالت په کې بیا علي وزیر غوښته وو او روان کال په جنوري کې هم د بنو پولیسو د کراچۍ جیل چارواکو ترهګری ضد عدالت کې خواس کړی وو چې علي وزیر دی د بنو یو عدالت ته د وړاندې کولو لپاره هغوی ته حواله کړي. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې په پېښور های کورټ بنو سانګه کې د علي وزیر د ضمانت پیسو جمع کولو وروسته به یاد عدالت د کراچۍ زندان چارواکو ته امر استوي. له هغه با علي وزیر د کراچي له زندانه خوشي شي.
کراچي خار په سلور وړو کې ضمانت شي په کم کیس کې شي د پیښور نیول او راوسته وو هغه کیس بری شي دي. و چې کله د میران شاه عدالت دلته کې د خلاصون اورډر چې ریلیز اورډر ورته وای اگر اولي کې جیل سپرډنټ کراچي تا نو دې به خوشي کړی شي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم د نومبر 14 په ټوئیټر لیکلي چې برستې قضيه کې د علي وزیر ضمانت شوه دي. منظور پښتین بیګا د نومبر 14 لسمه ماسخوتن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
ښه خبره ده او علي وزیر تیر چې څومره هم جیل خوړلای دی دا بے ګناه ده په پی ټی ایم باندې ایف آی آر په دې وجه نه کیږي یا زموږ په ټولو ملګرو باندې ایف آی آر په دې وجه نه کیږي چې موږ څه جرم کړی دی بلکې دا ریاستی ادارې او جرنیلان زموږ د امن او د حق ناره د دباو کولو دپاره د قانون او د دغې شیانو غلط استعمال کوي ځکه په هر ځای کې چې د یو ایف آی آر کله هم فیصلې ځای راشي نو په ټولو ایف آی آرونو کې تر اوسه پورې زموږ ملګري بری شوي دي
د پی ټی ایم مشران وار په وار دا تورونه لګوي خو د علي وزیر په ضد په کراچۍ او میرم شاه مقدمو کې پولیسو دا تور لګولې چې هغه د ریاست او ریاستی ادارو په ضد ویناګانې کړي او خلک یې د ریاست خلاف راپارولو هڅې کړي نو ځکه د علي وزیر په ضد دا مقدمه درج شوي خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي علي وزیر چې لنږدې دوه کلونو راهسې د کراچۍ په زندان کې بندي په کراچۍ کې د علي وزیر په ضد څلور مقدمې جوړې وي په یو مقدمه کې 13 میاشت د اکتوبر په 15مه عدالت بری کړي او په درې مقدمو کې هم ضمانت شوې ده خو علي وزیر دا مهال د میرام شاه په کال 2000 په یاد مقدمه کې د کراچۍ په زندان کې بندي د علي وزیر د خلاصون لپاره پی ټی ایم په کراچۍ کوټه پېښور جنوبي وزیرستان او د هیواد په نورو ښارونو کې وار په وار احتجاجي مظاهرې او جلسې هم کړې دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د سواد په مرکز منګورو کې د تعلیمي ادارو څارنې سرکاري کارکونکو مظاهره کړې ده دوی ویلي د پالیسۍ تر مخه هر 15 کال وروسته د دوی ارزیابي کیږي چې په نتیجه کې تنخواه زیاته او مراد پراخیږي خو د مظاهره کونکو په وینا له 9 کلونو تیر دو باوجود حکومت دا کار نه دی کړی د واکمن طریق انصاف ګوند سیاستوال بیا وایي چې حکومت د دې مسلې په حلولو بوخت دی او تعلیم د برخې له کارکونکو هیله لري چې خپل احتجاجونه ختم کړي نواز نیاز احمد خان نور معلومات راکوي
سوات منګور کې د پرستاب مخې ته د ملکن ډیویژن او کوهستان په لسګونو خزینه او نارینه کارواندانو احتجاجي مظاهره کې ویل چې صوبای حکومت نه کاله وړاندې دوی تعلیمي ادارو کې د اصلاحاتو لپاره برتی کړی ول دوی وایي چې کار ترې ډیر اخلي خو دوی ته د حکومتي پالیسۍ مطابق د نوکرۍ پوره حق نه دی ورکړی شوی احتجاج کې شامله د منګورې کلسوم وایي چې په دوی هغه تعلیمي ادارې بیا بحال کړي کوم چې بند وي
زمونږ چې برتی شوی یو په 2014 کې نو زمونږ 16 سکیل دی نو 15 کال پس چې د حکومت دا پالیسی دا چې هغه ملازمین لا سکیل چې هغه ول زیاتې نو زمونږ دا ډیماند دی چې زمونږ سکیل د هم زیات کی او مونږ دی اپګریډ کی
احتجاج کې د در سره تعلق لرونکو اقبال حیدر وای چې ټوله صوبه کې سرکاري ملازمینو ته سرو سټرکچر میلاو دی چې تر سوري لاندې هر 15 کال وروسته ګریډ زیاتېږي چې ورسره یې تنخوا او نور مراتب زیات شي پینشن او د ناروغي پیسې ورته هم ورکول کیږي ولې دغه مرات نه دوی پاتې دي
چونکې د نه کار مسلسل مونږ سرویسو کو مونږ په اقې زور دی ولاړ یو مونږ اپګریډ شي ویني دین علاوه یو موزون سرویس سټرکچر مونږ ته پکار دی چې یاره دا که سوس په دې وخت کې ډي سي ایم ای نو مخکې به دا ټول عمر به ډي سي ایم ای کنه دا مخکې زی څنګه بزی دین علاوه افټر سرویس د سرویس نه بعد چې کوم بینیفیټس دي د اغیم زمونږ سره لا هیمل نشته اضافي ذمہداري نه کوجی د بنیادی کار زمونږ سکولونو مانیټرینګ دی خو د دې سره سره 15 قسمه اضافي ذمہداري نه دا مونږ کو
په دا غوړم چې کله د صوبایي سمدای غړي او ډیډک چیرمن په ځل حکیم څخه پوښتنه وکړه نو دوی وای چې تیر حکومتونو دوی ته روزګار ورکړ او د لپاره خصوصي پالیسی جوړ کړی شو
چې مونږ کوشش کوو چې هر سړی موږ نوکری ورکو روزګار ورکو او بعضی نیم د حکومت مجبوری شي یو پروژه جوړ کړي پروژه نن بعد بیا رورو مطلب دې چې غستبل شي سټیبل نه بیا دا خلک چې کم دي موږ بیا کابینټ اجازه ورکړي هغه به سملای تراشي د سملای نه بل پاشي د بل نه فینانس تراشي دا یو ګډ فراسي دي ان شاء الله تعالی زموږ بر دوسر خپل کوششي او کم قانوني کاری کم جایز کاری کم نلا مطابقي او بالکل منکو ان شاء الله تعالی زموږ چې منستر صاحب
د تعلیمي ادارو سارنی کارواندان وای چې ټوله صوبه کې په سلګونو کارواندان د نه کالو راسي هم په دغه تنخواه او مراتو کار کوي دوی کچري حکومت د صوبې د نور کارواندانو پر رنگ نکړ نو احتجاجي مظاهره به نور هم شروع کی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو په غونډه کې تعلیمي ادارو د نن د زده کوونکو اتحادیو ته د فعالیت اجازت نه ورکول غندلې دي. دوی ویلي د خیبر پختونخوا حکومت د پیسملای کې د دې لپاره قانون سازي وکړي چې زده کوونکو ته د سیاسي او نورو تعلیمي فعالیتونو اجازه ورکړل شي. په پاکستان کې په 1974 کال کې پوځي امیر جنرل ضیاء الحق د خپل مخالفینو پر فعالیتونو د بندیز لپاره د زده کوونکو پر اتحادیو هم پابندی لگولی وا. وروسته بیا د پیپلز پارټی حکومت یې د لکولو هڅه وکړه، خو په 1992 مزیدیس کال کې سپریم کورټ دا بندیز برقرار وساته. شبیر احمد جان له پیښوره رپورټ راکوي.
په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د اتحادیې یا سټوډنټس یونین د بحالولو په اړه دغه غونډه کې سیاستدانانو او زده کوونکو د دې د ګټو او د دې د نکې دوه له وجې د ځانونو په اړه ویناګانې وکړې. دا دغه غونډه تابع کوونکي د اسلامي جمعیت طلبه د پوهنتون ناظم تقویم الحق مشال لیړو ته په دې باب لول چې په دې غرض دوی دا ټول ګوندونه راغونډ کړي دي چې دوی یو ځای کینو او پښتنه تر وکړو چې ولې تر اوسه دا بندیز عملاً نه دی پورته کړی شوی، ځکه د زده کوونکو یو شمېر ستونزې وي خو دغه د حل کولو لپاره دوی اواز نشي پورته کولی.
طالب علمان دلته چې کوم دی پاغي باندې فریډم آف سپیچ پاغي باندې پابندی ده، دین علاوه د آیا روز چې کوم فیسونه اضافه کیږي کوم سیوا کیږي نو پای کې طالب علم خو نه ناست، چې هر قسم اضافه کول غواړي هغه بالکل ایزیلی کولی شي. چې کله یو طالب علم په دغه ځای کې موجودی نو بیا به د هغه حق لپاره هغه خپل آواز اوچتوي. دویمه غټه مسله دا ده چې اوس نن سبا هغه سیاست چې کوم دی هغه پالیټیشنز چې کوم دي هغه اوس د ګراس روټ لیول پالیټیشنز نه راضي برا، اوس هغه خلک راضي چې هغه جاگیردار هغه سرمایه دار او هغه خاندانی سسٹم ته اعتراضی. په پاکستان کې تاسو سیاستدانان ته وګورئ کله په سینټ کې خپل اوټ خرڅی
ونده کې برخه اخیستون کې د عوامي نشن ګل پاس تازه توب راغلي. د صوبایي سمبلی غړي سردار حسین بابک وایي چې د ملک د ازادي اظهار رائے په شمول یو شمېر بنیادی انساني حقوقونه نه ورکړل کیږي.
د ریاست رویه دا او د ریاست طریقه دا تعلیمي ادارو دننه طلبا یونین نه بحالول دام جبر دی. تاسو سوچوږئ چې دا تعلیمي ادارې جوړيږي در طالب علمانو لپاره، اوس چې پاغه تعلیمي ادارو کې بیا طالب بلمانو منتخب نمائندگان نی دغی ان پټ پکې شامل نی بیا ماحول تعلیم امدای کم چې زمونږ استاد پړوان دي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف په دې موقع ژمنه وکړه چې دوی په دې اړه د هر هغه ګام مرسته کوي چې د کونکو تنظیمونه د بحال شي.
بالکل مونږ دې خبرې سره یقینا اتفاق کوو چې د طلبه یونینز بحالی په کار ده. دې کې زه دا ګړم چې د صوبایي اسمبلی د قانون سازه په حوالے سره خو سپر مسله نشته، هغه خو کې دې شي صوبایي اسمبلی به اختیار ده دې حوالے سره. خو ما چې ته څنګه وې د سپریم کورټ یو ابزرویشن دی، هغه ابزرویشن ته په قانوني لاره قتل غواړي دا هغه د ختمولو د پاره او چې کم په دې لاره کې خند دی رکاوټ دی هغه یو طرف ته شي او یونینز د بحالی د پاره به اقدامات وشي.
د جمعیت اسلامي په نمندګۍ راغلي د صوبایي سملې غړي عنایت الله ویل چې ټول پارلماني ګوندونه سره د واکمن ګوند په دې حق لا یو دي. نو شریک قرارداد د لارې په دې قانون سازي ډیر اسان کار دی.
پارلمان چې کوم دی نو لیجسلیشن نو کې نو هغه عدالتونه بیا د هغې عزت کوي. نو زما موقف دا دی چې پارلمان کې د یو قرارداد د ټول اپوزیشن ګوندونه او حکومتي ګوند چې دا پاس کی هغه پارلمان نه چې قرارداد پاس شي د هغې په نتیجه کې په صوبه کې د الیکشن د پاره لار همواره شي او دا پروینشل سبجیکټ په صوبه کې کېدلی شي.
غونډه کې برخه اخیستونکو سیاسي ګوندونو مشرانو وینا وه چې سټوډنټس پالیټکس او د دوی اتحادیې نکه دوله وجه پوهنتونونو کې د زده کوونکو ترمنځ هم او بیا د زده کوونکو د انتظامیه ترمنځ هم په وړو وړو خبرو او مسلو ر تشدد پیغو کې زیاتوالی لیدل کیږي. د زده کوونکو په دغه اتحادیو یا سټوډنټس یونینز باندې په کال 1974 اتیایم کې د هغه وخت پوځي حکمران جنرل ضیاء الحق بندیز لګولې وو. ولې مختلفو سیاسي ګوندونو په بیلابیل وختونو کې په پارلمان کې د نه د بندیز لری کولو اعلانونه هم کړی دي، خو دغه زده کوونکي وایي چې لا تر اوسه نه دي عملي شوي. د پیښور پوهنتون ایر اسٹڈی سینٹر کې راجوړ شوې دا غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف، د عوامي نیشنل ګوند، د جمعیت اسلامي، د تحریک استقلال بلاول افریدی، د پیپلز ګوند احمد کریم کونډي او د مسلم لیگ نواز علي اختیار ولی او د پوهنتون مشر یا وایس چانسلر انور استادانو او زده کوونکو هم ګډون کړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان په سند صوبه کې د نیول شو افغانانو وکیلان وایي د ځینو بندیانو مقدمه عدالتونو ته وړي دي چې له وجې د هغوی د بند موده کمه شوې ده. پولیسو ویلي دوی هغه بهرني وګړي نیسي چې پاکستان ته د قانوني تګ اسناد نه لري. خو ځینو افغان کډوالو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ویزې او نورو اسنادو پر درلودو سربیره هم نیول شوي دي. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
د کراچۍ ښار په یوه څنډه کې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونه افغانان په یو بس کې د زندان په لور انتقالیږي. هما بیګمه له خپلو ماشومانو سره پولیسو نیولې ده. هغې د ازادي راډیو خبریال ته وویل کراچی کې د نیول شو افغانانو د خلاصون لپاره ځینې مدافع وکیلان هڅې کوي. منیزه کاکړ چې د حقونو فعال او مدافع وکیل ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې په کراچی او جمشرو سیمه کې د نیول شو افغانانو د تازه شمیر او حال پاړه وویل
کراچی او جمشرو کې تقریبا دا ټایم 1500 پورې بندیان دي. زیات شمیر د ښځو او ماشومانو دي. مونږ چې کلم د دوی خوا ته وشنو دي مونږ ته دغه فریاد کوي چې مونږ زر تر زره د دې ځینې او بس اکثره چې مونږ ورشو نو د دوی ماشومان بیماران وي، هغوی ته پر وخت باندې دوایان یو دانه ملاویږي.
د طالبانو د کډوالو چار وزارت بیا ویلی د نیول شو افغانانو لړلې نګدي 400 تنه د ډیپلوماټیکو اڅو په نتیجه کې را خوشی شوې. د طالب چارواکو دا خبره منیزه کاکړ ردوی او وایي نیول شوې افغانان یوازې د مدافع وکیلانو او بشرپالو کسانو په هڅو خوشی شوې. د نیول شو افغانانو لړلې ګلفراز ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پولیس څو ځای دوی دوکه کوي او پیسې ترې اخلي خو نه خوشی کوي.
دا دی واره چې موږ چرالي کې موږ د پیسې واخلې په سیمواداري موږ تاسو بیا یو راموري پولیسان ته پلاس کې ورکی پولیسان فرار کې 2013 مونږ نه پیسې واخلي چې مونږ تاسو خوشی کوو به دام خوشی کې بل وخت راته ودرې کې مونږ ته اړه ته راولي و دا نه کې دی واره کوله مونږ 2013 خرڅ چې راشو بیا دا حال د پم باندې
د سیند ایالت په څو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات لتیرو شاوخوا څلور میاشتې روان دي چې ان ځینې ویزی او پاسپورت لرونکي افغانان هم د راپورونو لمخې زندانونو ته اچول شوی. پولیس بیا وایي یوازې هغه کسان نیسي چې پاکستان ته د ورتلو قانوني اسناد یعنی ویزی او پاسپورت نه لري.
دا مشال ریډیو دا
د نومبر پر 14 مل افغانستان سره د چمن پر پوله د هغه هواد لوري یو تن یو پاکستانی سرتیر په دز وواجه او دوه نور یې جوړ کړل. تر دې وروسته د پاکستانی او طالب ځواکونو ترمنځ د نخته رپورټونه هم راغله. د پاکستان سره د انتظامی د چمن او سپین بولدک لار وټړل. سره د انتظامی رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي تر هغه چې طالبانو ڈز کون کے کس نوی نیولے یا دوی ته نوی سپارلے لار نه پرانیزی. قسم پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو په مرسته تورن شوی، خو د افغانستان واک ترلاسه کول وروسته د طالبانو د حکومت په وخت کې هم د پاکستانی او طالبان ځواکونو نښتې راپورېږي. د دې تر شا څه وجوهات دي؟ په دې اړه منور شاه د چارو له څو شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
طالبانو د 2020 کال په اگست کې د افغانستان واک تر لاسه کړ او په پاکستان کې په عامه توګه داسې فکر کېده چې د پخوانی افغان حکومت په نسبت به د طالبانو د حکومت له پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې وي. خو په تیر سباندې یو کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو یو شمېر ستونزو ترڅنګ په سرحدي پوله هم سو باره تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی. د دفاعي چارو پوه او د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وای اسلام آباد په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو سره مرستې کړې او اوس هم په نړیواله کچه د طالبانو لپاره د غږ پورته کولو هڅه کوي. خو د طالبانو حکومت هم ځینې مجبوریانې لري چې پکې تر هر څه مخکې په خپل ولس کې محبوبیت پیدا کول غواړي، نو ځکه د پاکستان سره په یوه معامله کې هم هیڅ ډول کمزوري ښودل نه غواړي.
افغانستان کې نو د افغان طالبانو خپل خلکو ته توجه دا وی چې کوم د پاکستان باره کې پرسپشن دی چې هغه خراب دی. هغه ته هم ګوري چې موږ هم ګراوند باندې د پاپولر نریټیو چلو او بیانیه چلو، نو پاره کې به لږ زمونږ دا نه ده چې خلک دا تاثیر والی په افغانستان کې چې را د پاکستان خلک دی د پاکستان په لار کې دوی یو دي او هغه په لاس کې دوی یو وی دوی لوبوي دا تاثر غوند ختمولو او یو کوشش کاوه.
بلخوا افغان سیړونکو سمی یوسف زیوای په پاکستان او افغانستان کې ځنې داسې خلک شته چې د دواړو هوادونو ترمنځ د مشکلاتو را ګټه پورته کوي او د دواړو ولسونو ترمنځ د کرکې پیدا کولو هڅه کوي. د زیاتوی په کار دا چې دواړه خواوې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي.
زما په خیال دغه کس چې پرون دا برید کړی ده دغه یو کس د عمل له وجې نه زه فکر کوم چې د ټولو نه زیات نقصان افغانانو افغانستان ته رسیږي. تاسو وکتلو چې د ټولو مشکلاتو باوجود اوس هم د چمن دروازه هغه اوس حالت کې افغانانو کولی شو چې په اسانۍ سره پرته له ویزې پاکستان ته ور باندې واوړي او پاکستان کې بیا د هغه ځای نه نورو ښارونو ته ولاړ شي. خو پرون راسې دا بند ده او د دې هغه منفي اثرات د افغانستان په اقتصاد باندې د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان د خلکو په هغه پاکستان کې پراته کډوالو باندې ډېر زیات پریوزي.
په دې ورستیو کې په تورخم دروازه لوي افغان میرمن سره د پاکستانی سرتیری لخوا د بد چلن تور ولګول شو چې په ټولنیزو رسنیو یې تاو د باسونه راپارول. خو د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی ای د نومبر په اتمه خبرې شوې اعلامیه کې ویل چې تورن سرتیری یې له دندې لرې کړي او په لټنې ترې روان دي که تور پې ثابت شي نو قانوني سزا به ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
مشال ریډیو ته وګورئ ورودونکو د خیبر پختونخوا د لوبو ادارې د نومبر 14 د صبح د ټولو سرکاري کالجونو ترمنځ د لوبو سیالۍ پیل کړې دي. په دې لوبو کې فوټبال، والیبال، کرکټ، بیډمنټن او ځینې نورې شامل دي. په لوبو کې د کالجونو شاوخوا 900 زده کوونکي لوبغاړي برخه اخلي. عظمت علي شاه رپورټ راکوي.
دا مقابلو لپاره 209 کالجونو د مقابلو په ډومبه مرحله کې برخه اخستې وه او اوس په اخیره مرحله کې د اته ریجنز کالجونو په مقابلو کې برخه اخلي. د هایر ایجوکیشن ډیپټی ډایریکټر ارشد حسین مشال ریډیو ته وویل چې مقابلو کې ګنشمیر لوبغاړي د پاکستان په نېشنل ټیمونو کې لوبه کوي چې بتر نورو لوبغاړو ته د زده کړې موقع ملاويږي.
315 کالجز چې کوم دي دا په اتو زونو کې ډیوایډ دي. پدې کې پېښور، مردان، ملکند، سوات، هزاره، کوهاټ، بنو او ډیا خان زمونږه انیشل راوند شوي دي او ټول زونونو نه چې کوم وینرز ټیم دي هغه پدې گیمز کې پارټیسیپیشن کوي. میل ایونت چې کوم دي هغه ټول په پېښور کې دي او د فیمیل ایونت چې کوم دي نو کرکټ په بنظیر وومن یونیورسيټي کې دي او والیبال او بیډمنټن چې کوم دي نو دا په عبدالولی خان سپورتس کمپلیکس کې دي.
د لوبو مقابلو کې فوټبال، والیبال، کرکټ او بیډمنټن بشمول نور لوبو کې د صوبې لنه سو زیات لوبغاړي برخه اخلي. د انتظامی په وینا چې د زنانو او نارینه لوبغاړو ځینې لوبې به په 400 او مردان کې لوبولي کیږي. دا نوخار اوسیدونکو او د پاکستان د هاکی ټیم لوبغاړي سنبل سجاد مشال ریډي ته وویل چې حکومت دې د زنانو لپاره بیل د لوبو میله هم را جوړ کړي چې کومې زنانې د سړو سره په لوبو کې حصہ نشي اغستي چې هغوی هم مخکې راشي.
زه ډېر زیات خوشاله يم چې فیمیل وړاندې راشي. زموږ فیمیل څوک سپورټ کوي نه او زه فیمیل لمکه پکاره چې هغه وړاندې لاړ شي. پښتانه فیمیل ته دومره دغه نه ورکړي کنه چې فیمیل نه دي. زه از د کوچ والیبال ټیم سره غلیم اور ان شاء الله موږ فرست پوزیشن الو دي کې زماده ټیم چې مردان ټیم فرست پوزیشن والی بال کراغلي د دې دی ایونت لپاره سلیکشن شوی دی.
د انتظامی په وینا میله کې د قبایلی ضلع د کالجونو په بیلابل لوبو کې سلګونه لوبغاړي هم برخه اخلي. د دې روان دي د خیبر پښتونخوا د لوبو محکمې د صوبې د ټولو پوهنتونونو د نرخزیانو او افغان کډوالو ترمنځ د لوبو د مقابلو تابعیا کړي وا. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
سروې دا مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام. په سروې خبرونه کې مونږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروي پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابلو ډګرونو نه ملمنه برخه اخلي. سروي خبرونه هر اونۍ د نهه پورس د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی پورس د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له بشیر ګواخ ناورو.
په بنو کې پرون دی عدالت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ او د پارلمان غړي علي وزیر په اخیری مقدمه کې تر ضمانت منځورولو وروسته د هغه وکیل قادر خان ډیکټ مشال ریډیو ته ویلي چې اوس به نوموړی ژر خوشی شي. د قادر خان ډیکټ په وینا چې پر موکلې د ریاست پر ضد د خلکو د پارونې څلور مقدمه لا ورده مخه په کراچۍ کې ختم شوې دي، نو ځکه اوس نورې مقدمه نه دي پاتې او هغه به له بنده آزاد شي. علی وزیر نږدې دوه کاله مخکې په پېښور کې نیول شو چې بیروسته کراچۍ ته بند ته ولېږل شو. د سواد په منګور کې پرون د ملاکنډ ویژن د تعلیمي ادارو کارکوونکو او استادانو د نوکریو د پخولو او مراعاتو لپاره مظاهره وکړه. د خلکو غوښتنه کوله چې حکومت دې ورسره هغه وعده پوره کړي چې نه هکاله مخکې ورسره کړی و. ورته ویلي و چې 5 کالو کې به د دوی تنخواوې او مراعات زیات شي. خو د خیبر پختونخوا د پارلماني چارو وزیر شوکت یوسفزی پرون په صوبایي اسمبلی کې د وینا په وخت ویل چې په دې اړه او د تعلیم اړوند نورو مسایلو په اړه یې وزیر اعلی ته ځینې وړاندیزونه کړي دي او کاغذ اصلي کړل د تعلیم حالت او د خلکو تنخواوې ورسره زیات شي. د بشری حقوقو وکیل منزه کاکړ ویلي چې په ټوله سن صبح کې د نیول شو افغانانو شمیر د 1500 په شاوخوا کې دی. هغه چې دغه افغانانو د خوشکولو لپاره په عدالتونو کې د هغوی د قضیې وکالت کوي. د نومبر په 14 مشال لیډو ته ویل چې بندیان سختې ستونزې لري خو دوی یې د خوشکولو کوښښ کوي. د سن صبح پولیسو مشال لیډو ته منلي چې دوی ځینې هغه افغان بندیان کسان نیولي چې پاکستان ته د قانوني تګ جواز یې نه درلود. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتنبایو و پر طالبانو غږ کړی چې له بهر ورستنیدونکو افغانانو حقونه دي خوندي کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما د نومبر په 13 په ټویټر لیکلي چې هغې دا خبره شهاب الدین دلاور ته کړې چې د طالبانو د ورستنیدونکو د کمیشن مشر دی.
مشال لیډیو لن خبرونه او سیو بل موضوع شوخه سلو افغان خزینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان خزو او نجونو د حال پاړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولې دي. د لیکونه د عدالت لپاره سل فریاد یا چغی نومول شوې دي. د 2022 کال په اگست کې د طالبانو لخوا د افغانستان تربیانی ولو ورسته ملونه خزی د کار او زده کړو په څیر له اساسي حقوقو محرومي شوې دي. طالبان حکومت کڅه مدا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقوقو ته درناوی کوي. خود بشري حقوقو بیلابلو بنسټونو طالبان د خزو انجنونو د حقوقو په سرغړونه تورن کړی دي. تفصیل د سفیولا ستانګزی په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان خزو لخوا په استول شو لیکونو کې د خزو هدفي وژنې، د خزو سنگسار او وهل، جنسي تیری، په خپل سر نیول او زورونې، جبري او کم عمر ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د خوندزیو تړل، د خزو په مخ د لوبغالو او تفریح پارکونو تړل، د خزو د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوی. د څو پیژندل شو خزینه فعالانو په ګډون شاوخوا سلو خزو دغه لیکونه ترتیب کړي او هر یوې جلا جلا امنیت شورا ته استولي. د دې نه وخت مشرانې وایي هڅه کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت چورا له هغه حاله خبر کړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغان خزو او نجونو تیریږي. مونیسه مبارک چې د افغانستان د ځواکمنو خزو د خوځښت بنسټګر ده او د دې لیکونو یو لیکواله ده، ازادي راډیو ته وویل
صد نامه هاوی مطالبه است که
سلو لیکونو کې د افغانانو په وړاندې د طالبانو د ظلم، بی عدالتۍ، وژنو او بی وسلې او روایتونو وړاندې شوې دي. په لیکونو کې د هغه دردونو او کړاوونو یادونه شوې چې طالبانو په واکمنۍ کې په خزو تیریږي.
در نامه ها نگاشته شده است.
دغه افغان خزو داسې وخت ملګرو ملتونو له امنیت شورا د افغان خزو او نجونو په اړه د پاملرنې غوښتنه کړې چې د ریپورتونو په اساس په تیرو لسو ورځو کې څو خزي له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزه د طالبانو لخوا نیول شوي او د ځای او حال په اړه معلومات نشته. د طالبانو لویان ذبیح الله مجاهد مو د غسل لیکونو او په کې د مطرح شوو مسایلو په اړه وپختل خو هغه د دغه راپور تر لیکلو پوري جواب را نه کړ. د نومبر 15مه د طالبانو له واکمنې دوه پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورند چې په دې موده کې د خزو د حقوقو د تضمین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لاورستربلی بندیزونه پرې زیاتوي. د خزو د حقوقو فعال او د سلو لیکونو د نوښت یو غړي فوزیه وحدت چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د افغانستان پرې خدو ته اړ شو، د لیکونو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
هدف دا ده چې موږ له دغه لارې وکولای شو چې د طالبانو یو کلن جنایت، هغه څه چې د افغانستان خلک په خپل سترګو باندې لیدلی دي یا هم پر هغوی باندې تیر شوی دي، چې هغه شکنجه ده، هغه اجباري نکاګانې دي، هغه وژنې دي، هدفي هغه زندان ده چې خلک بیګنا وړل کیږي، او په ټوله معنا باندې هغه جنایت چې د ملکی او نظامی خلکو پر وړاندې ترسره شوی دي، موږ هغه وشو کولای د امنیت شورا ته منعکس کړو.
هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقوقو ته درناوی کوي، خو د تیر کال لاګست رئیس چې طالبان واکته رسیدلی لشپګم ټولګي پورتنجونی خوانځیو ته لته غمنې شوی او طالبانو ډیری خزینه کارکونکو هم په کورونو کې نیولی. جبري حجاب لروسی متل محرم پرته د سفر ممانعت، تفریح پارکونو ورزشي کلبونو او حمامونو ته د خزو په ورتګ ممانعت هغه بندیزونه دي چې د خزو ستونزې څو برابر زیات کړي. د غټولو پریکړو د بشري حقوقو د مدافعینو او اروپایي او امریکایي چارواکو ته خبرګونونه هم پاراولی، خو طالبان لخپل دریزه لا ندی پشا شوی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارج دافیر کارنډیکر پارکونو ته د خزو د ورتګ د منی کولو حکم غندل. کارنډیکر زیاته کړی چې پارکونو ته د خزو د ورتګ بندیز به د خزو او ماشومانو لپاره ناوړه پایلې ولري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
او ریډلې کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د افغانستان په پکتیکا ولایت کې ګڼ ځوان ډاکټران چې په وروستیو دوه کلونو کې له پوهنتونونو فارغ شوي شکایت کوي چې طبي شورا د دوی د ارزیابۍ ازموینې ځنډولې دي. دا شورا په افغانستان کې د طب فارغینو ته د روغتیا په برخه کې په ازموینو کې تر بریالیتوب وروسته د کار اجازې ورکولو لپاره مهمه ګڼل کیږي. که له دې شورا له ازموینې د بریالیتوب سند له چا سره نه وي، نو هغه تن نشي کولی د ډاکټر په توګه کار وکړي. نورحال نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې راکوي.
په پکتیکا کې لسګونه هغه ډاکټران چې په وروستي دوه کلونو کې له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو فارغ شوي دي، وایي طبي شورا د دوی ازموینې ځنډولي چې له دې کبله دوی نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی زیاتوي تر څو چې د طبي شورا لخوا دوی ته د ارزیابۍ اسناد ورنکړل شي، تر هغه وخت نه دندې ورکول کیږي او نه کولای شي چې نورې مسلکي او تخصصي زده کړې وکړي. د پکتیکا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي ډاکټر عصمت الله مشال ورته وویل:
زه هم دا ده چې د لسونه نوي کال کې فارغ شوم، خو زموږ د اگزیټ امتحان هیڅ لوری نامعلوم دی. غټه ستونزه ده ځکه نه سیتامه او نه انجوګانی موږ ته وظیفه راکوي، ځکه چې اگزیټ امتحان اول شرط ګڼلی دی.
د مرکز خرنی اوسیدونکی ډاکټر نصرالله هم له طبي شورا غوښتنه لري چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي.
بغیر د اگزیټ امتحان موږ نشو کولای چې یو وظیفه وکړو او یا هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړو. نو مربوطه مقامات او مغوښتنه دا ده چې زموږ ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او زموږ برخلیک وټاکي.
د مرکز خرنی بل اوسیدونکی ډاکټر عبدالحلیم هم چې دوه کال وړاندې له معالجوي طب فارغ شوی، وایي د کورنۍ او ټولنې پر وړاندې مسؤلیت لري او نشي کولای خپل وخت حس ځای کی.
غوښتنه مو دي امتحاناتو د شورا نه څخه د اگزیټ اگزام د شورا څخه هم دغه ده تر څو زر تر زر د اگزیټ اگزام واخیستل شي، ځکه موږ ته هیڅ کوم ځای کې د امتحان لپاره نه جوګه کیږي د خاطر چې اگزیټ اگزام شرط تر څو هغه پاس شوی.
د پکتیکا روغتیایي چارواکي بیا وایي د ځوانو ډاکټرانو یادستونزې د روغتیا او لوړو زده کړو وزارتونو او نورو ادارو سره شریکه کړې ده. د پکتیکا د روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله عصمت وویل:
د تحصیلات عالی وزارت او خپل د شاتامي وزارت سره خبره شریکه کړې، خو دا خبره چې ده حتی د رئیس الوزراء د صلاحیت موضوع ده او هغوی به تصمیم نیسی.
بل لوری ته د افغانستان د طبي شورا چارواکي منی چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د وروسته ازمینه نه ده اخیستل شوې، خو وایي دا چې په دې وروستیو کې ډاکټر ګل محمد عثمان د نوي سرپرست په توګه ور معرفي شوی، نو په نږدې راتلونکي کې به له نویو فارغانو د ازموینو بهیر پیل کړي.
امتحان شورای طبی
د طبی شورا لخوا باید د قانون پر بنسټ د پونتونونو لنیو فارغانو په کال کې دوه ځله ازموینه واخیستل سي، خو د اسلامي امارت له پیله بیا تر اوسه دوی ته د ځینو لاملونو له کبله د طبی شورا د دایرولو اجازه نه ده ورکول سوې. خو اوس یو کس د شورا د سرپرست په توګه ټاکلی چې د هغه په ورتګ سره به دا ستونزه هواره او ډیر ژر به ازموینه واخلي.
امتحان به زودی انشاءالله اخذ خواهد گردید.
دیادوانی ورده، پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې د نورو ستونزو په خوا کې روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه د مسلکي ډاکترانو په برخه کې هم کمښت لري او خلک یې په پرلپسې توګه د معیاري او اساسي روغتیایي خدمتونو غوښتنې کوي.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2113، 14,530، 15,615 او 18,880 کیلو هرتز. د دې تر څنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری مودا د روان نومبر میاشتې په پای کې پوره کیږي، خو له تیرو څو میاشتو راځي په هغه وخت کې د پوز د نوي مشر د ټاکنې پاړه بحثونه گرم دی. حکومت وایي د پوز نوی مشر به خپل وخت وټاکل شي. بلخوا تحریک انصاف ګوند له پنجاب اسلام آباد ته لاروین پیل کړی، که څه هم دا ګوند دا خبره ردوي چې ګواکې لاروین یې د پوز د نوی مشر ټاکنه لانجمنوي، خو د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي عمران خان غواړي چې د پوز د مشر په ټاکنه کې د ده خوښې ته هم باید وکتل شي. دا چې په پاکستان کې د پوز د مشر ټاکنه ولې مهمه ده او دا هم چې حکومت ولې د دې مهمې څوکۍ لپاره تر اوسه د پوز د جنرال نوم نه دی اعلان کړی، د دې پښتنو د جواب لپاره د ګل ایاز دا رپورټ.
په داسې حال کې چې د پاکستان فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده د نومبر پر 9 پوره کیږي، په ملک کې د فوج نوی مشر د ټاکلو په اړه تاوده بحثونه روان دي. په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ اطلافي حکومت دریځ لري چې د آئین او قانون مطابق به په ټاکل شوې نیټه د فوج نوی مشر اعلانوي. حکومت دی حال کې د حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړي. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه بیلابیل دریځونه لري. ځینې وایي د عمران خان ګوند لخوا لاریون د فوج نوی مشر متنازع جوړول دي، خو ځینې دې سره اتفاق نه کوي او وایي د فوج نوی مشر ټاکنه به په خپل وخت کیږي. په پاکستان کې ولی د فوج د نوی مشر ټاکنه مهمه بلل کیږي او په ځانګړي توګه په دې رستو کې په سیاست کې د فوج مداخلت خبري معمول جوړ شوه. په اسلام آباد کې خبريال او شنون کې اعزاز سید د نومبر پر 9 مشال لري ویل که سهم د فوج مشر ټاکنې عمل د معمول مطابق روان دي، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان له دې څخه تنازع جوړول غواړي. د اعزاز سید په خبره د دې وجه د عمران خان په فوج کې ځینې چارواکي خوښ نه دي او غواړي چې د نوی مشر ټاکنه متنازع کړي.
جو ایک لانگ مارچ ہے، ریلی ہے، وہ نکالیں.
عمران خان غختل چې بدا سے حالات کی لاروین وکړي او پام دې موده کې د پردی تر شا خبرې هم جاری وساتي. کچره د عمران خان خبرې نه منل کیږي نو هغه با ولستا پډا وکړي او عدالت ته هم تللې شي. نو د دې هر څه بنیادی مقصد دا دی چې دا سیاسي معاملہ جوړ کړي.
عمران خان صاحب
خو عمران خان د نومبر پر 8 دا خبره رد کړي چې ګواکې د حکومت ضد لاریون د فوج نوی مشر ټاکنې په اړه ده. دغه په خبره دا د وزیر اعظم شهباز شریف اختیار دی چې څوک د فوج مشر ټاکي، خو د احتساب غواړي. د خبريال اعزاز سید په خبره د فوج نوی مشر په اړه سمري با د نومبر پر 13 یا 14 وزیر اعظم ته ولېګل شي او په دې کې به د 5 کسانو نمونه شامل وي. د پاکستان آئین 233 ماده لاندې ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره د فوج نوی مشر ټاکنه کوي. د فوج یو پخوانی بریګیډیر سید نذیر د نومبر پر 9 مشال ویل چې د دفاع وزارت وزیر اعظم ته د فوج لوړپوري افسرانو چې درجه لیفټیننت جرنل وي، نو په هغه کې د شپږو یا وو کسانو پینل جوړ شي او دا نمونه وزیر اعظم ته واستول شي. بیا وزیر اعظم په هغه لیست کې نوم انتخاب کړي او هغه ولسمشر ته د حتمی منځوري لپاره ولیږي. د سید نذیر په خبره د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه دا روایت نشته چې څوک په فیرس کې سینیئر دی، خو نو موړې وای موجوده سیاسي اړیګړي له وجې د فوج نوی مشر ټاکنه د ځنډ ښکار ده.
دې وخت کې اصل کې پولیټیکل ګورنمنټ یو خو سټیبل نه دی. دویم خبره زمونږ چې د پولیټیکل پولرایزیشن دی، ډېر تاوتریخوالی دی پکې، ډېر ګواښ دی پکې، او حالات داسې دي چې یو طرف ته لانګ مارچونه کېږي، بل طرف ته مظاهرې کېږي، بل طرف ته حکومت هم داسې مضبوط حکومت نه دی پدې چې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ اتلافي حکومت با د فوج نوې مشر په اړه پریکړه کوي. د دې مخکې هم مسلم لیگ نون په واکمنۍ کې د ملک 15 فوجي مشران جنرال آصف نواز جنجوا، جنرال عبدالوحید کاکړ، جنرال پرویز مشرف او جنرال قمر جاوید باجوا ټاکلی وو. جنرال باجوا د 2014 کال د نومبر پر 9 د فوج مشر ټاکل شوی وو چې وروسته د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال یې موده 3 کال لپاره وغځول شو چې روان 2022 کال د نومبر پر 9 پوره کیږي. د فوج مشر د مودی غزولو په اړه واضح ده چې یو واری موده غزول کیدی شي. د دې لپاره تحریک انصاف ګوند د خپل حکومت په وخت 2019 کال د اگست په میاشت کې جنرال قمر جاوید باجوا د فوج مشر په حیث کاری موده 3 کالو پورې وغزوله، خو سپریم کورټ په هغه وخت کې په لنډه فیصله کې ویلي وو چې د فوج مشر مودی غزولو په اړه قانون سازي وشي. د دې رسو د پاکستان آرمی بل 2006 له پارلمانه منظور کړ شو او داسې جنرال باجوا کاری موده وغزول شو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شونکي هارون رشید د نومبر په 9 مشال ویل چې پاکستان کې د فوج نوی مشر ټاکلو خبر ډیر مهم وي او دا ځل هم حالات هم داسې دي.
اکثر داسې هم شوي دي چې دوه درې میاشتې یو دوه ځله داسې هم شوي چې دوه درې میاشتې د تاریخ ختمېدونه مخکې اپوینټمنټ شوي دي، خو اوس دې ځل نه هم خبر چې دا مسلم لیگ نون حکومت چې دی دا اولې دونه په ټایم اخلي لګیا دی. زما خیال کې خو که د آرمی چیف اپوینټمنټ وشي چې څونه ضرور شي، هغه سره د پی ټی آی چې کوم احتجاج آغا هم یو امکان دا لري چې کمزورې دي شي کې دي شي د فوج طرف نه دا غوي چې لا اعلان مکوې کې دي شي لګ حالات نور ګوري چې سازگار شي د اعلان د پاره نو بیا دا اعلان وشي.
شنو کې درې دي چې د فوج نوی مشر ټاکنې کې ځند پکار نه دي، خو پر راتلونکو درې ونیو کې به دا واضح شي چې وزیر اعظم شهباز شریف څوک د فوج نوی مشر ټاکي. یو پخوانی فوجي افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وای چې په عمومي توګه د فوج درې سانګو انفنتری، آرټیلری او آرمر کور نه د فوج نوی مشر ټاکل کیږي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو دردونکو، په پاکستان کې د سګدوبي بارانونو او سیلابونو د حکومتي بدانیو ترڅنګ ولسی املاکو فصلونو ته درانه تاوانونه اړولې دي. ملګرو ملتونو 13 اکتوبر میاشت د قدرتي ناورینو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ په کې لمانځل کیږي. د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې تر 2023 زیږدیز کال پورې موده کې وګړو ته د یو ناورین په اړه مخکې له مخکې د اطلاع ورکونې چارې پیاوړې کړي. په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتي چارو د پوهانو ترڅنګ حکومتي چارواکي هم وایي چې د ناورینو پر مهال د خلکو د ژغورنې لپاره زیات او جدي کار ته اړتیا ده. تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې چې د خیبر پختونخوا بلوچستان د هغو اوسیدونکو په غږونو پیلېږي چې د وروستیو سیلابونو تاوانونه یې ګاللې دي.
یو جرب بیا زمکه موړي یغه منه تقریبا 15 کرپو بوټیم جوار می کریرو هغه جوار عموم سیلاب والی دي. خو داسې سیلاب د شپې ته وویو کالو کې نه دی راغلی، موږ نه دی لیدلې.
زیات نقصان د سکولونو په کوستان علاقه کې شو دی، کم چې د کومراټ علاقې دي، کلکوټ، پاتراک، ماشومان وس په ټینټونو کې سبق وای.
موږ شپږ وډېمو، دا ډېمونه ټول مات شلو او د کروندګرو په عربو روپې نقصانونه شوې دي.
د پاکستان وزیر اعظم په دې هیواد کې د بارانونو او سیلابونو له لاسه د شوي نقصان اندازه 13 ارب ډالره یاد کړی ده. شہباز شریف چې 13 سپتمبر میاشت د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته د وینا لپاره نیویارک ته تللی وو. هلته د همدې میاشت پر 23مه اسوسییټډ پریس اجانس ته په یو مرکه کې په پاکستان کې د زیات باران او سیلاب او لوجې د شوې تباهۍ پړه پر ترقی یافته هیوادونو واچوله. د نوموړي په خبره پاکستان د بارانونو او سیلابونو په شکل کې نقصان د نړیوالې تودوخې درجې لوړېدو لوجې لیدلې دی. د پېښور پوهنتون د ماحولیات زده کړو د څانګې یو استاد ډاکټر حزب الله وایي تودوخه که نړیواله ده او یا هم ملکی، د پاکستان په شمال کې د واورې د غټو غټانو یا ګلیشیرونو د ویل کېدو خطر سیوا کړی دی. نوموړی زیاتوي د پاکستان حکومت باید پر وخت د ګلیشیرونو د ماتېدو په صورت کې د اوبو د کنټرولولو غم وخوري.
دو سال اخداس گلیشیر دی پای شمالی علاقه که دا ویلی که دل شروع شوی دی چه سونا دا تودوخه دا درجه که نریوال کچ پاندی وی او که با ملکی کچ پاندی دا پا زیادی دو وی نو دا با نور هم زیادی گی هوا که دا کم زراد چی دی دا نور دا شواغان دا زان تا مرکوز کهی او دا گلیشیر ملت هم دا دی یو ذریعه جوڑا شوی دا ویلی که دو پارانو نزیاد شی گلیشیر اوٹ برسٹ شی سیلابونو خطرہ ډیره زیات شي. په حکومتي توګه دا ډیره ضروری ده سونه مونږ دا ډیمونه زیات کو دونه به مونږ د سیلاب دا ریسک په کمیدو کو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ڈی پی د اکتوبر پر اتمه په یو اعلامیه کې ویلي دا اداره د پاکستان په مرکزی حکومت کې د موسمي بدلون وزارت او د خیبر پختونخوا حکومت په مرسته په شمالي علاقو کې د قدرتي ناورینونو د خطرونو د مخنیوي پر چارو بوخته ده. په بیان کې زیاته شوې د پروګرام هدف د پاکستان د شمالي سیمو اوسیدونکو د موسمي بدلون له اثراتو خبرول او د ممکنه ناورینونو په صورت کې د هغوی د ژغورنې بندوبست کول دي. د خیبر پختونخوا د شانګلې سردار زیب چې په خوای د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې له صوبایي ادارې پی ډی ایم ای سره کار کوي او اوس مهال یې د بر سواد پرمختیایي پروژې د مشر چوکۍ سنبال کړي. مشال لوري ته وویل د خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان په یو شمېر ضلعو کې چې لوی ګلیشیرونه پکې موجود دي د نړیوالو ادارو په مرسته د وړو بندونو جوړولو، ځنګلونو لګولو او د ځایي خلکو د عامه پوهاوي پروګرامونه روان دي.
30 کلومیټر پورې پکې گلیشیرز ته په چترال کې په بروغل کې په یارخون کې پکې سردار ګول گلیشیر چې دی نو هغه زما خیال 8 کلومیټر نه بره دی. د دې د خطرې په حواله باندې موسمیات والا چې کوم انجینیر زموږ سره نو هغه په دې باندې موږ خبره کوي چې د دې نه نقصان ته کېدای شي. په دې کې په اپر کوهستان کې هم په کندیا کې هم موږ یو ځای کې کار عملاً شروع کړی دی. په دې کې 10 ډسټرکټ چې هغه د گلګت بلتستان شامل دي او 10 ڈسٹرکٹ چیری آگا دا خیبر پختونخوا دی. عملی کارون چیری آگا چلور پنزے پا چترال کی روان دی مٹلتان اتروڑ گبرال او مانکیال ترجیحی بنائے دنوبانی دی کار کئی یو 2 سال دی یو 5 سال دی یو 10 سال دی یو طویل مدتی چیری آگا 20 سال دی.
دا چې موسمی بدلون او لوجې د بے وخت او زیاتو بارانونو او سیلابونو چیلنج سمره لوی دی او د خیبر پختونخوا حکومت یې د مقابله لپاره څه کوي؟ د دې پښتنې په جواب کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای مشر شریف حسین د اکتوبر پر 11مه عالم مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه اقدامات په ګوته کړل چې دوی یې په پام کې لري او یا یې هم وار لمخه پیل کړی دي.
دا موږ سره زمونږ هر وخت په کنټاکټ کې یو او کومه ګټه داسې محسوسېږي چې دا گلیشیر مات شو نو په دې دی چې هغه په یو ځای ماتیږي او راځي نو موږ کوشش کوو چې هغه ایک د مخکې نه هغه جون کو درس او اوبه لګي لګي را روان شي او په والیوم کمې او هغه نقصان ونه کړي. دا وایي چې موږ دا غنې چې کوم لاندې آبادیانې د مخکې نه د حکومت پتو هغه خلک د خپل کورونو نه محفوظ مقامات تا اولی بود. اونگا طول صبح کی 184 مختلف مقامات دا سی اگو تکڑی دی چاگا زیاد تر حکومتی کالجون دی یا سکولون دی چاگا پر محفوظ مقام کی دی آل تا سیلاب میلاب نقصان نشی رسولی پا اوچت محفوظ دی کی دی. رمونگا ارلی وارننگ سسٹم رمونگا خیال دی چی دیر ایکوریٹ ندی دا خپل صبح دا پارا خمونگا یو کانسپٹ ڈیولپ کردی دی خو دا بجٹ دا نشوالی دا وجن اغلا
د پی ڈی ایم ای مشر شریف حسین زیاته کړه د 2002 زیږدیز د جون له 15مې چې په صوبه کې بارانونه ورپسې سیلابونه راغلل د یو شمېر سړکونو پلونو د ویجاړېدو تر څنګ شاوخوا 4900 کورونه زیانمن شوي، 300 او 8 کسان وژل شوي او 300 او 8 شپېته نور زخمیان شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر 23مه د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی واو یا یمی کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل کده نړۍ ځواکمنو هیوادونو د موسمي بدلون د مسلې د حل لپاره جدي کار ونه کړ نو هغه تاوان چې د بارانونو او سیلابونو په شکل کې پاکستان ولید سبا یې بل یو هیواد هم لیدای شي.
د مشال ترانا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی حل شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه حل کیږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږ کې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د څړواله خلک یې تی پورته کړی کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
د پېښور په بورډ بازار کې یو مشهوره کوڅه ده چې کارول شوی سیزونه پکې خرڅېږي دې ته د کباړ کوڅه هم ویل کېږي. په دې بازار کې د ژمي له راتګ سره سم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شي ځکه چې دوی هلته کوټونه بنیانونه جاکټونه او جرابې په ارزانه بیه ترلاسه کولی شي. اکثره اخیستونکي زده کوونکي دي. له دې شیانو زیاتره یې له بهرنیو هیوادونو پاکستان ته ورځي چې د پېښور دوکانداران یې له کراچۍ بیا اخلي. هغوی خوشحاله دي چې د ګرانۍ په دې دور کې هم کاروبار ښه روان دی. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
دا د پېښور په بورډ بازار کې د کارول شوو ګرمو جامو بنیانونو کوټونو کوڅه ده. دلته د ژمی راتګ سره سم ډیره ګڼه ګوڼه ده او اکثر ورته د کالجونو او پوهنتونونو نه زده کوونکي هم راځي. کاشف خان د پېښور پوهنتون نه ورته راغلی او مشال ریډیو ته وایي نوي بنیانونه او کوټونه ډیر ګران دي خو دلته ورته ډیر په ارزانه بیه معیاري کارول شوي سیزونه میلاویږي.
سویټرې میټرې رالو او دا بدی شام بازار کې ګرانی او دلته لږ کباړ کې بیا لږ ارزانی. کوالټي ښه ده معیار ښه دی خو بس دای چې لږ استعمال شي نور مغه بازار کې هم دا میلاویږي خو هلته نیوي او هلته 3-4 هزار روپیې ریټ بیا ډېر هایي. دلته 400-500 پورې ښه مزیدار میلاو شي. خرچې خو اوس ډېرې زیاتې شوې او میاشت په میاشت باندې چې کم د خرچه زیاتیږي. اسټل والم عوام چې کم یونیورسټي یا سکول فی د هغه هم زیاتیږي نو حالات ډېر لګه خراب دي. دا کوشش چې ارزان چیزونه والو کباړ کې واخلو. یونیورسټي کې چا د پته نه لګي چې را کباړ دی کنه دی او فیشن هم پکشتا عام هم پکشتا او یخنې هم سړې بچ کیږي.
د بورډ بازار د کارول شو سیزونو په دې کوڅه کې ځنې نورو زده کوونکو هم را سره خبرې وکړې.
عبدالله نوم مې دی. بس چکر تر نو موږ پکې ګورو سړ روان دی. دلته ریټ نارمل دی او بار چې بازار کې نو بیا ریټ هاي دی. لکه دلته 400 ملوي نو ولته 1500-1600 ملوي او موږ دلته رزو دلته رزانی ده او سوټو نه ځان ته خلو نو بسو مې کته ولې بلین مې راوغست.
نوم خو مې احسان الله دی. ملګری راغلی دی بس دا ګرځي را ګرځي بار خو بیا بخي داسې دی چې د غریب سړی د واس نه بار خبر ده. نو دا یو کوټ مخو مطلب هم دا دی چې بس دا ژمه پکې تیر کو نور خو بیا نیکسټ ایئر بیا ګورو کا.
نیاز ولی هم د بورډ بازار په دې کوڅه کې ریډه لګولې وای د ژمی په سر کې کار زیات شوی او ډیر خلک ورته سودا لپاره را روان دي.
دا نه لاور نه راوړل الحمدلله کار ډیر خره وانه دغه ګرانې دي نو سوداګال ګرانې دي
کبال چې دا ډېر خلک باخلی دا چې ګرانی د غریبی دا یره تقریبا د 300 د کبال دکان دلته بلاستنې تولایان بنینو ناو جاکټو نادار یو شیش دنه مشهور دلته هوا بوتان جوراب هر یو شیش در بور بازار کې ملاویږي دا همغه ته چن باندې خلو دینه ګندت یو باسو صفا صفا راوړو دا موږ تقریبا ګران پریوزی کنه خو دلته به خرڅو 300 350 400 خش 15 پک سو خرچي پکې ازګه چې په امدا ډیزاین امدا شینې جوا ټاور کې ملاویږي په سیسیډي ټاور کې ملاویږي په 4000 5000 باندې دلته چې ډېر کسان سره راشي دا نه لیدلې چې کله راشي په دغه یو باندې مازم نه کور سودا وشوله یاره لندن دام پکې او د وار اسټریلیا د هر ملکونو دام پکې
ولکتونه دي کمپلې دي هر شی په تاسو پر زر قیمت ملاویږي
په پاکستان کې رواني ګرانۍ او سیلاونو لامل او خطو تاوانونو د خلکو اقتصاد اغیزمن کړای په دې ورستو کې حکومت د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه راکم کړي او د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر هم یو تر څه حد لوړ شوی حکومتي ادارې ادا کوي چې د سره به انفلیشن ریټ یا فرات زر کچه راکم شي او سیزونه به هم ورسره ارزان شي فرهاد شینواری مشال ریډیو پیښور
غلام غوثم تاسو د مشال رادیو اوري مونږ هر ورځ نه ساته خبرونه کوو د سحر لنه د ماخام تر شپه